چندن ہے فرشتہ جانے. درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. غزنی کې وزګار ځوانان وایي بیکاری دوی لیواله کړي چې نشو یا وسلوال مخالفت ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې ته ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. د لمرنۍ یو ساته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکله دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کړی چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې. سپینه ماڼۍ وایي که ثابته شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې پرې کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعام ورکړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، امریکا به سخت ځواب ورکړي. ښاغلی اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
When we see credible information that suggests that the Russians are putting
دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداري ورکوو، موږ به خبري ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکا د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلی ټرمپ تر سخت فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې او په لیکلې بڼه یې څه نه دي ورته ویلي. بلورتا ټاکل شوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د همدې راپور د وضاحت لپاره د قانون جوړونکو یوې غونډې ته وضاحت ورکړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له امله یې په بزګران چله عمله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې ریاست مشر نجیب الله عادل د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا کونړ ولایت کې سکال زر جریبو پورې هندوانه کرل شوې ده او لسګره ټنه حاصلي ورکړې ده. مجموعي عاید 24 میلیونه افغانۍ د خانم ته ورسېږي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرهنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو تر څنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو لګېدلې دي. دوه سویډانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړوند آژانس دی. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډېره اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره توکي اروپا ته قاچاقیږي، خو تهران په دې تورن شوی چې لویدیځوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د څېړنو پر مهال د یوه امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي، هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي، او د قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پاریس کې میشتې د بېپولې خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې. په تاجکستان کې د رسنیو د ملي خپلواکۍ ټولنې مشر نوریدین قورشبایف وویل چې دا قانون به چارواکو ته د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د رسنیو د ځپلو لپاره ډېر واک ورکړي. ټاکل شوې ده د روان کال په وروستیو کې په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. سولې ته د افغان ولسمشر نوی ګامونه. راتلونکې اونۍ هم د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشې کېدو برخلیک معلوموي.
ما له ټولو بنسټونو نه غوښتلی دي چې هغه بندې چې د طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي شي.
په برچی کې د بیپول ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یو نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکوونکي یې کم دي.
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وراندی پدی روختون که نگده 300 کسان پا کارخته و هغه هم دیه بی برخی لپاره خووست در طول روختون لپاره سلوی کتا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې بیا وزګار ځوانان د کار له نشتوالي شکایت کوي.
چو غایوی متاتکی غلکی ار لوبک ار مشکلات جوړوی د وزب خپل داسیما د ارس زب خپل مخامخی.
نور مسائل همشته. دویم نیمایي بشري حقوقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. هله دا تر پایم ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکې اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سولې خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو هم ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکی اونۍ کې به یو بس له اتلسو ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري. یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړی دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 5000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشي کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غني وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 5000 څومره طالبان خوشي کولی شي.
تر یک شنبه پورې مال ټول بنسټونه نه غوښتلی دي چې هغه باندې چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایی شي. په عین الحال که دا بدلون ده، مبادله ده. پول موږ بندیان چې طالبانو سره دي باید واضح شي چې چیرې دي او څه وخت خوشي کېږي. بېلې دې نه چې موږ بندیان خوشي شي دا یو اړخیزه نه کېږي.
طالبانو ویلي دي کله چې د دوی بندیان آزاد شي دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کېږي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یوه هېواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هېوادونه پکې داخل شي. خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې ورباندې غږیږي. قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې پر قطر کې وشي. پس لغ نه فضل د خدای ډېر هېوادونه دي چې علاقه یې نیولې، مینه یې ښودلې ده. اندونیسیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی، چین، روسیه، ژاپن باندې نارکولې سو نورو باندې.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل.
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي. طالبان وایي لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي، خو حکومت وایي طالبانو لا هم تاوتریخوالی جاری ساتلی. د تاوتریخوالی په لړ کې یوه نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسلوالو پر یو زیږنتون برید وکړ. په دغه برید کې د میندو او وړو نوي زیږیدلو ماشومانو په ګډون 20 تنه ووژل شول. هغه مهال د برید مسؤلیت داعش واخیست، خو حکومت ویل چې دا برید د طالبانو کار دی. اوس له یو نیمې میاشتې وقفې وروسته دغه روغتون بیرته پرانستل شوی، خلک ورته خوښ دي، خو کارکوونکي وایي چې ډیر محدود دي او هغه شمیر کارکوونکي چې پخوا وو اوس دغه تشکیل روختون ته نه دی منظور شوی. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته.
د هغه روختون دوباره فعالېدل چې نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال وویل دوی موږ وتوانېدو چې د موجوده امکاناتو نه په ګټنې دا روغتون یو وار بیا فعال کړو. اوس مو دلته د کابل د نورو روغتونونو نه 30 تنه متخصص ډاکټران، نرسان، قابلګانې او خدمتي پرسونل په کار وګمارل. دوی یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روغتون، رابعه بلخي او استقلال روغتونونو نه دلته موظف کړي دي. د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان لمریز کال د سور د میاشتې په 23 ډلیز حمله وشوه چې لاملې د نویو زیږیدلو ماشومانو میندو په ګډون 20 تنه وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. دا حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د بی پولی ډاکټرانو موسسې د روختون زیږنتون د برخې د مدیریت دنده درلوده، خو له دې خونړۍ حملې وروسته دغه موسسې له دې روختون سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغې کړې چې پر یاد روغتون تر بریده یو میاشت وروسته لا هم د هغه حملې د انګیزې او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه شول. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روغتون سره د ځینو تجهیزاتو مرسته کړې ده. په همدې حال کې د دې روغتون یو شمېر کارکوونکي په روغتون کې د کارکوونکو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د کارکوونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي. د دې روغتون کارکوونکي بصیره
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
عامی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وران دی پدی روغتون که نگده 300 کسان پا کارخته و هغه هم دیه بی برخی لپاره خووز در طول روغتون لپاره سلوی حکتا کفایت نکوی او نشو کولای کارونا پا سمتوگا پر مخیوسو
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بتانیم.
خود دی روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستون زو سره سره د دی روختون دوباره پرانستل لویا لاستراوړنه ده. دی وای لبشری پلاوه به موږ نیمګړتیا ویلرو، خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مو هم شریک کړی دی. تام روغتیا وزارت له لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دې روغتون لپاره 130 نور بالمقطع کارکوونکي ونیسي، انشاءالله په دې سره ستونزه حل کیږي. د برچی په دې سل بستریز روغتون د حملې مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلی. د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي وو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی، په روغتیایي مرکزونو حملې د اندېښنې وړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټولو خارونو کې په 1290 او په لوی خارونو کې په FM 3.15 خبرونه لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم فساد سره مخ دی. کابل کې د دې کمیټې غړي وایي د شپږ میاشتنۍ موندنو پایله کې د نتیجې ترلاسه کړې، خو د تدارکاتو اداره وایي دوی د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې میک موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم کې اقدامات سیاسي دي او د ډیریو لاسته راوړنو خبر بې بنسټه دی. دا کمیټه وایي چې څېړنه یې څلورو برخو، سیاست، تشکیلاتو، د قراردادونو د پلي کولو د مراحل او روڼتیا برخه کې کړي چې د افغانستان د تدارکاتي سیستم کې 10 موارد ستونزې په ګوته کوي. د دې ادارې د عامه تدارکاتو لوړپوړي سلاکار مرتضی نوري د چهارشنبه په ورځ د کمیټې تر راپور ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل د میک په راپور کې چې کومې خلاګانې او ستونزې په ګوته شوي کولی شي تدارکاتي سیستم کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي.
له دې خلاو په ګټه اخیستنې ناوړه ګټه اخیستونکي کولی شي فساد وکړي او بډې واخلي. زموږ راپور ښیي چې د تدارکاتو ملي ادارې کمیسیون او ولایت کې کومې خلاوې دي.
ښاغلی نوري وایي د میک راپور د لسکسي سیستم لخوا چې کورني او بهرني متخصصین پکې شامل دي په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او د ستونزو د حل لپاره سپارښتنې هم پکې شوې دي. د نوموړي په خبره ټیم موندلې چې د افغانستان په تدارکاتي سیستم کې له صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او فساد موجود دی او د نورو کلونو په پرتله د تړونونو په برخه کې هم فساد کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي تدارکاتو ویان رامین ایاز وایي تدارکاتي سیستم د ستونزو د هواري لپاره له وړاندې د میکس پرختنی پام کې نیولې دي.
موږ مخکله مخکې ورباندې کار شروع کړی دا تر اوسه موږ په اشراف لرو او پرمختګ ته دغه سفارشونه چې حکومت وړاندیزونه چې میک ادارې موږ ته کړی دا موږ دې باندې کې لاسته راوړنې لرو او ټولو ته وایو چې موږ همیشه ځواب یون کیو ټولو ته او په وخت کې دوی ته انشاءالله چې خپل ځوابونه ورکو.
د افغانستان دولتي دسکا کې فساد تل یو جدي ستونزه ګڼل کیږي چې په ملي او نړیواله کچه پرې نیوکې شوې دي. په داسې حال کې چې د حل لپاره د حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه د افغانستان ولسمشر لخوا ژمنې ترسره شوي، خو منتقدین وایي چې دا ستونزې لا هم پر خپل ځای پرتې دي.
ومردل چې میک وایي د تدارکاتو اداره له فساد سره مخامخ ده. اداري فساد، کمزوري حکومت ولي او د غراز بیکاری د افغان حکومت هغه کمزوري دي چې تل ورته نړیوال ګوتنیسي. د غراز په غزنی کې یو شمیر کارګران وایي دولت دې ورته د کار زمينه برابر کړي. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامل ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي.
د غزنی ښار په پرخیت څلور لارې کې سره لمر ته لسګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. دوی هر تیریدونکي کس ته د تمې سترګې وراړوي. مزمل هم د دغه کارګرو له ډلې دی. دوی وایي 8 نفر عیال ورپسې دی. له ورځو ورځو دغه څلور لارې ته راځي چې یو څوک یې کار ته بوزي خو کار نه ورپیدا کیږي.
یو سړی چې مړ وي خو خپل کور کې نه وي، چې وږی وي، متاد کېږي، غل کېږي، هره لوبه کوي، هر مشکلات جوړوي. دا اوس زه پخپله داسې یم، د هر څه زه پخپله مخامخ یم، یعنی هر څه ته زه راجع یم، مجبوره یو څه رقم ته وکړو، نو موږ پخپل مرګ باندې راضي یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې لخپل نیستي او د کار لنشتوالي سرټه کوي، بلکې په دغه ولایت کې پلسکونه نور ځوانان هم لورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي د بیروزګارۍ له امله ډیری ځوانان د وسلوالو لیکو ته ځي. اتیکولا وایي تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړې خو بیا هم کار نه ور پیدا کیږي. دی وایي هره ورځ یاد څلور لارې ته د کار په مخه راځي خو ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ترکت کا د دولت مخالفینو سره ودري، چاره نشته که دولت مخالفینو سره غنیمت باندې ودري.
اتیکولا وایي داسې کسان هم دلته سته چې کارګر په یو نس ډوډۍ کار ته بیایي او کورنۍ یې وږې ناستې وي.
نفر غلی و په یو نیم سل پیدا بیام، چنه آخر راته وی د غرمې په مړی دی بیام، نو زه به د خپل ځان د غرمې په مړی وچلوم، زه به د پامیر ته چی وړم، مجبور یم یا به تپله لاندې ناست وم، یا به لاس په غلا باندې اچوم، یا به دولت مخالفینو سره ودرم، بله هم هیڅ چاره نشته.
د څوارلس اولادونو پلار حاجي موین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی له خوږیانیو ولسوالیو څخه هره ورځ د مزدورۍ په مخه دغه څلور لارې ته راځي. حاجي موین له دولته غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې خلک له بیکارۍ څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پورې نه کړي.
داس خلک دي چې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفر عیال یم، دا څوارلس نفر عیال ته غلا نه سم کولی، بل کار نه سم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي، یو غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړوونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
اقتصادی مشکلات نبود دی، صنعتی تاکود بگر باید دیگه دیدی تو بلکون که خلق زیادتی و کار پیدا میشی. مورد کنون پرگرام نلرو چی مگر متخیم انتو پکار رو بمارو.
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي یې وزګار او بې وزلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو نړیوالو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
امنیت شورا د ټولو غړیو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره د ټولې شخړې په نړۍ کې ودرېږي شي. له جګړه مارو څخه د دې اوربن غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هېوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف کوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشري کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د مارچ د درویشتمې نېټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کورونا ویروس سره یې د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحده ایالاتونو په خپلې اعلامیې کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کورونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
<تص-> د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لږ تر لږه 1900 مضرو چلندونو په لړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او په نجونو هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لوی سرغړونې بللې. په دې راپور کې ویل شوي چې میلیونونه نجونې په دې خاطر تریتم کیږي او وژل کیږي چې ولې نجونې پیدا شوي. اسمت ساروان په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 مضر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول تر نجلۍ هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چاري بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کیږي چې سش کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یو ورځ تر 300 کلونو 3 دېرش زره نجونې په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخي کمشنر شبنم صالحي وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د نجونو ودول کم شوي دي. دا وایي په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر 2 ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډېر شمیر دی او باور لري چې د ډېرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ یې نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوي له خپلو حقونو خبر نه دی او شکایت یې نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د نفوس اداره وایي په یو شمېر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته په نجلۍ ترجیح ورکول کیږي، او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیونه نجونې تریتم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډېر نازوي، او دغه راز په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډېر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټري په توګه کار کړی او اوس د لندن په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کیږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کیږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې، هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او سریلانکا، دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې ښځو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کیږي او په کم نظر باندې ورته کتل کیږي.
د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدام ونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
ستاسو له پیغامونو
زه کوم څه خبره کوم د زابل ولایت کې چې د خلکو شي پیسې اخلي، او بیا خاص د نورو پوسټو شي پیسې اخلي. هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 او 1000 روپۍ اخلي. والي ته چې وایي والي وایي دا منیت ته کې کړی، دا منیت خو سره کوم د ته کې کړی د دل روډ پوسټ چې روډ ته خالي نه سره شوی کېدای. آیا دا غلا ده که نه ده غلا؟ هغه کوم د مجاهدین په وخت کې دا چې مونږ شروع سوای د غو انجام څه شی سو ولې دا پاملرنه نه ورته کیږي؟ که دا کارونه کیږي دا سخته ډېرې پیسې اخلي. دا د څه شي ته محصول ده؟ څه شي ده؟ وسنه
مشکل
زوی فتلا دل در هلمند ولایت تماس نیولی دی زموږ دا ویزی وهلی دی په هرات په کنسولګری کې مو ویزی وهلی دی نو خو بیا د کرنتین په خاطر باندې چې دا ما د نوو تړسول دی کنسولګری عمرځونه بیا موږ هغه ورځواره نو خپل ویزی په چوارل ول ساتي ویزی تر وخت تیرې دي نور پیسې درکول کیږي نه ویزه نو خپل څه ولی نو بیا باید ویزه راکړي یا باید پیسې راکړي نو څه دي کې زموږ ګناه نه دی نو موږ څه ځان سره وړي تاسو سره پرې څه کنسولګری بند کړل تر هغه وخت به زموږ ویزه تر وخت تیرې رسولو نو تاسو څه مو ویل او څه نه دغه د زموږ راوړ پر مسؤلینو پرې مننه سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اتنی می بجے شوے اوس هم لند خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې د القاعده سیمه ییز شبکې له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې دي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوه، طالبانو منلې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي، دوی به مسکو ته سخت ځواب ورکړي. بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبه د همدې راپور د وضاحت په اړه د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره چې طالبانو ته انعامونه ورکول سوي د قانون جوړوونکو یوې غونډې ته معلومات ورکړي. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې امله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي. دا خبره پرون تسنیم خبری آژانس وکړه او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د کندوز ولسی استازي دغلته له مخابراتي شبکو غواړي چې خپل فعالیت 24 ساعته کړي. دوی د شپې لخوا د شبکو بندېدو له سختو ستونزو سره مخ کړي. د کندوز ولسی استازي او یو شمېر مدني فعالان وایي که شبکې حاضر نه وي چې د شپې هم فعالیت وکړي نو د ورځې فعالیت به هم ودروي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکوي چې ډیر ژر په نوموړي ولایت کې د شپې له مخې خپل فعالیت بیرته پیل کړي، که نو په دغه ولایت کې به د مخابراتي شبکو دفترونه وتړي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي مخابراتي شبکو ته 3 مهلت ورکړی چې خپل شپنی فعالیت پیل کړي، که نو په خبره یې د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کیږي.
تقاضای جدی ما ایست که هر چی عاجل شبکه مخابراتی ولایت کندوز 24 ساعته فعال.
د مخابراتي شبکو له چارواکو په جدي توګه غوښتنه کوو چې ډیر ژر په کندوز کې خپل شپنی فعالیت پیل کړي او د خلکو غوښتنه ته درناوی وکړي. پرته له دې موږ د ټولو مخابراتي شبکو دفترونه تړو او د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت اجازه نه ورکوو. د کندوز ډیری اوسیدونکو د ولایتي شورا له دې پریکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالی اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو وړاندې کولو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د دې ولایت 2 اوسیدونکو سمیع الله او میرویس امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څلورو کلونو راهیسې په کندوز ولایت کې مخابراتي شرکتونه چې خپل فعالیت د شپې د ماښام د شپږو نه بندوي ان تر سهار څلورو پورې، که دغه ستونزه حل نشي یا دوی ورته د حل لار نشي پیدا کوي نو باید بندې کړي، نو بیا د ورځې هم ورته اړتیا نشته او موږ ورته ضرورت هم نه لرو.
کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو فعالیت له شپې لخوا نه نشته، یعنی د شپې لخوا نه بېخي قطع کیږي، چې دغه موږ ډېره ستونزې سره مخامخ کړي. که دوی د شپې لخوا نه نشي کولی چې خپل فعالیت بیرته فعال کړي نو د ورځې خوانه هم دغه بنش چې منګه بیخي بیغمه شو.
د کندز یو شمیر مدني فعالان بیا په دې برخه کې د نوموړي ولایت د سیمیزو چارواکو ناسم مدیریت ته د انتقاد ګوته نیسي. یو تن مدنی فعال عبدالله سایل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز کې د نورو ناخوالو ستونزو جګړو تر څنګ د شپې د خوا د مخابراتي شبکو قطع کېده دا تر ټولو کندزیان ته ستر اندېښنه ده د ولایتي شورا دغه اقدام ستایم او ملاتړ کوم زموږ غوښتنه دا ده چې شبکې باید زر تر زره یا د شپې د خوا خلاص شي یا د ورځې نه د ورځې مونږ ته تیر یو
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د سیمیزو چارواکو او دغه شان د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نظر هم راواخلو خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول ل دې وړاندې د کندز سیمیزو چارواکو ویلي وو چې مخابراتي شبکې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله په دغه ولایت کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي د کندز ولایتي شورا په داسې حال کې په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګندوي چې دا ستونزه نوایوالی نه لري او له څه باندې څلور کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي خو خلک وایي هیله مند دي چې دا ځل دا ستونزه جدي ونیول شي او ورته رسېدنه وشي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایوونه ورسته مو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګ مشهر خغلی عبدالواحد سیرت ده سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح چینی کیدیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو کله علمي اړه په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل څه ته دی عربي کلمه ده هر هغه څه ته وای چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبيعي حالت نه تغییر عمومي نو د ته مونږ فساد وای سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ تاسو وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایو چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري
که مونږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی د ده اصلي عوامل یا بنیادی شایان دی فساد چه کم دی اغا رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوڑا اعتلافون پا برابر دی یا صحیح نظام که او دست نور ناخوالی دی چه هغا دی خپل حدودون تجاوز دی تا هم مونگ دی فساد یا بلگا ویسو ناوڑا استفاده دی خپل موقف دی خپل وظیفین بل دا چه نور داسی چه عواملونه دی چه آغا پکو دی جزا که دیر زیادی چه مونگ نسو کالای بنان دی زیقیت دی وقت نه چه مونگ دلتا آغا هو به هو ذکر کو دلتا خو مونگ او تاسی نن سوار طول آغا عوامل پسترگو پا دولتی اداراتو که وینو بنان دغ عوامل و دغ اسباب دی پا دولت که چه نن سواز مونگ دولت چه چمره کوخخ کهی تلاشونه کهی چه ترگو پوری دغ عوامل او یا بنیادی شایان چه پا کم دولت که خلگو رواج کردی دی هاگه لبین یو سلسی ولی متاسفانه نن پا افغانستان که فساد ریخیز غلو ولی دی حاکمیت دی قانون نسته ده روابط پا زوابطو بانده قایم دی خب بالاخره دغه فساد ریخی وز دیر قویس ولی پا دولت که زنن ننواتلی لدین سیاسون لدین تنظیمی دلی و توپلی لدین مافیا لدین دغه هاگه چوک چه اقتصاد پلاس که ده اقتصاد لری طول ده دغه حالت نه ناوڑ استفاده که عوام دغه ده چه ده پا جامعه بانده بد تاثیر اچوالای دی او جامعه نن پا یو سرگردان حالت که پریخه دی
سیرت صاحب کلا چه فساد کیگی ده نور و حقونه پا که در پولانده کیگی ده دیل پارا چه ده فساد مخنیوه وشی تاسی کمی ده حل لاری ورندیس کوایی
حل لاری خو دیر زیادی دی لکه څنګه چې فساد دغه ریخیز غلولی دی په هر اړخ کې د سلند دغه ټول را ټول کو د حل لارې خو اول مخته ما اشاره وکړه موږ مسلمان یو مسلمان سره تبعیض نه خای مسلمان سره تعصب ور سره نه خای د سمت او د طرف ور سره تعصب نه خای تنظیمی تعصب ور سره نه خای اول خو چیرته چې مسلمان دغه لخپل ځان لري کی چې زه یو مسلمان یم زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئولیم او الله ما تا حلال روزی امر کرده دی زما دین دی حلال روزی امر کرده دی بیا پا دی که منگا وزی قوانین لرو دغه وزی قوانینم دی او انسان لخاطر دی او عاقل لخاطر دا پکار دی چه منگ باید تابع دی خپل وزی قانون هم ووسی گو زکه کچیر تا دغه وزی قانون منگ رعایت نکو نو ای خواد از منگا پا دنیا که مجازات هم معلوم دی نو بناهن دغه وزی قانون رعایتول پکار دی ځکه که او سړی یو جرم دی د فساد وکي هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي اول ته هغه بندي سي دغه ازادي سلب سي دغه هغه حیثیت هغه کرامت هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله بایندي یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای ام دی دولت له طرفه ام هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه ولی مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو بل داده چه دی دغه وزی قانون حاکمیت مونگتا پکار دی خی حکومت والی مونگتا پکار دی چه حکومت باید هر حق مجرم چه پا فساد بانده اخته دی فساد کهی آغا باید و پیزنی آغا شناسایی که آغا دی قانون منگولو تا وسپاری او هیچ رحم دیر بانده نکی زکه چه وزی قانون آغا سمت آغا زبه آغا تنظیم آغا هیچ څوک نه پیزنی بجوز هغه څوک پیزنی چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شریع قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامی قوانین په ځان باندې ومنو او مونږ مکلف په حلال روزی باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښی دي مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښی دي که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه زه دا په یقین درسره ویلی سمه چې
خلق خوی دی میستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گره تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زن بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی نو دغه فساد جرده او ریخی و چیگی او امید داده چه طول منگه و تاسه لاس یو کو دغه دی فساد نیالگای دل نن ونه ترسی دلی دی غریب و او دی مظلوم و خلق و پو پو زون که ریخیز غلولی دی هر ریخوان دی مظلوم او دی بیچاره و خلق و وینی از بی که زما امید داده چه دغه دولت زمونگا لاس یو کی دی دست اشخاص و پا تشخیص که او دی دوی سپارل قانون تا او بالاخره دی قانون حکم دی دوی پرابطه با نسودور دقا یوازنه زمونگ حل لاره ده زوابط پرابط با نپرید و کار اهل کار تا سپارو او پا کار که مونگا باید زهد و او تقباخ پلکو انشاءالله العزیز زو امیدوارم چه دغه د فساد جړی به ډیر زر وچی سي او په دې امید باندې او هغه ورځ ان شاء الله نږدې راتلونکې ده.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه چې و مو ورېده تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تصویر عکس او انځور په لیدلو سره کومي خاطرې درې یادېږي؟
د عکسونو البوم تلار شو نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو د خپل دوستانو سره د ملګرو سره د کورنۍ سره هغې ته موړي. عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي.
په افغانستان کې د کمری او انزور په تاریخ خبري است.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شیر علی خان هند ته لاړ هلته په یو چوکۍ کې ناست و د یو هندۍ عکاس لخوا نه هغه عکس واخیستل سو.
د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی کپټولو آینو کې د تصویر دی.
اوله عکس څخه په رسمي توګه څه وخت کار واخیستل شو؟
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ بیا د وزرا دربار
استاد مخ تصویر چې آینکی پاتو استاد مخ تصویر چې آینکی پاتو
نن همدا موضوع تیړو. په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت تیړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر تصویر دې سوازا ما
تصویر انځور عکس او کمره غتدی چل پیدایښت څخه بیا د ژوند تر پایه خوږې او ترخې خاطرې ښې او بدې شېبې خندا او ژړا خوښي او غم ماشومتوب ځواني او زړښت دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پاڼو کې درجوي. ځینې پخواني انځورونه مو ژړوي او یو شمېر بیا خوښي راوبخي. هغو وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بېغمي، ډاډ او سکون وو. انځور یا عکس یوازې د یادګار لپاره نه اخیستل کېږي، بلکې د مهمو اسنادو د ترلاسه کولو او د ځینو خبري مسایلو لپاره هم د عکس اخیستل حتمي خبره ده. دا چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د چا عکس واخیستل شو او لومړنی عکاس څوک وو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهنیار عبدالقهار جواد څخه مو پوښتلې دي.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و، د یو هندۍ عکاس لخوا نه هغه عکس واخیستل سو چې اولین عکس د افغانان لخوا نه هماغه پادشاه عکس و چې واخیستل سو په 1903 کال و. اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع کړه، سره له دې چې پادشاه و په ارګ خپله عکاسي صندوق چې و هغه راوړل، بیا خپله شروع او خپل عکس هم په اول ځل د سراج الاخبار په روزنامه کې هغه چاپ کړ. بیا ورپسې محمود طرزي ډېر هړ ځل ورکړه چې د ترکیانو لخوا نه دا په دارالسلطنه مطبعه کې د انځور او عکس نیول رایج کړي.
استاد جواد زیاته کړه چې عکس اخیستل یو هنري، ذوقي او شوقي کار دی، ځکه خو ډیر کسان غواړي چې خپل اصلي مسلک سره یو ښه عکاس هم ووسی. نوموړی د کمرو او عکسونو د ډولونو پاکله هم وایي.
کمرې ډیر په عادي او ابتدایي شکل درلود، خو ډیر غټ و. بیا چې د شلم پیړۍ شروع سوه، بیا ډیجیټل نو هغه وخت هم، خو بیا رول فلمونه شروع سوه چې دغه چې و سپین او تور و، ورپسې ډیجیټل ایرا شو. خو د کمرې پکسل ډیر مهم دی چې څونه هغه کمره په وضاحت او په ښه توګه عکس اخیستلی سي او څونه حافظه پکې سته هغه باندې خبرې دي. هنري عکسونه دي چې د خپل برخو کې ویشل کیږي، چې یادګاري دي، چې دا هنري ارخونه پکې سته، لکه د سالګیری، لکه د مراسم د واده او د نورو ځای اصل تفریحي عکسونه چې دی خلک نیسي، دا یادګاري یا تفریحي اړخ لري. او د خبري سي دا ډیر مهم عکس هماغه عکس دي چې لس کاله بعد، شل کاله بعد شواهد د هماغه عمل چې تاسو ترسره کړی یا لیدلی یا واقع سوی هغه تاته وښایي او د تاریخي بڼه ولري.
د مرکزی سایه د مسول کسانو په وینا رسمي اسناد هغه وخت په پوره توګه د منلو وړ شول چې عکس پکې درج شو. د یادیدارې ویاند روینا شوابي وایي چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې عکس په تذکره کې بند شو او هماغه وخت انځور یا عکس خپل ارزښت زیات کړ.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار او روستا لحاقینا نور خلق تا هم کم کم شروع شوید چه اکسونه پا تذکره بند شی. تاسو تذکره یا پاسپورت یا هر سند که ده تاسو اکس موجودیت نلری، تاسو په هر اداره مراجعه کوی یا کارتا یا سفرتا یا هر موضوع چه ده، حاقه کس چرقم باید او پیگی چه دا ده تاسو موجودیت ده. مهم او اساسی شیک دا که چه تاسو امدا نفریاس پی اماغ اکس ده، اماغ فوتو ده، چه امدا شیخی چه پرویت ده دی اکس وانده دا تاسو یاس ده، ده تاسو موجودیت ده که نده.
د لغمان اوسیدونکي تورپیکۍ وایي چې د انځور اخیستلو لپاره به مو ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به مو کاوه، بیا به مو یوه ښکلې منظره ټاکله چې عکس ته مو نور ښکلا هم ورزیاته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې خوښیږي چې خپل عکس قاب کړي، بیا یې د خوب په خونه کې بند کړي.
خو ورځ تر بلې چې ټکنالوژي پیشرفت کړی او ټولنه پرمختګ په لور روانه ده، نو د عکس اخیستلو لپاره بیلابیل وسایل هم ایجاد شوي دي. نو دا د دې سبب شوی ده چې د عکس اخیستلو دغه دود هم عام شي. نجونې هم عکسونه واخلي، نارینهګان او ځوانان هلکان هم عکسونه واخلي. نو ډېری خلک هڅه کوي چې په بیلابیل طبي منظرو کې، یا مثلا ښایسته ښکلو ځایونو کې، بېنظیر ځایونو کې عکسونه واخلي. نو زه شخصا هم عکسونه چې اخلم نو معمولا مې موبایل کې وي، او که ځینې مې بیا ډېر خوښ شي نو هغه چاپوم او قبام بیا مې د خوب خونه کې یا په نورو خونو کې زړوم.
د ټولنیزو شبکو په راتګ سره د کمرې، عکس او عکاسۍ بازار هم ګرم شو. په دې وروستیو کې ډېر خلک په تیره بیا ځوانان هڅه کوي چې په ښکلو ځایونو کې ښایسته عکسونه واخلي، بیا یې په فیسبوک، وایبر، واټساپ او داسې نورو کې کیږدي. دوی د انځور اخیستلو لپاره بیلابیل پرمختللي موبایلونه او ډیجیټل کمرې کاروي. خو د لغمان اوسیدونکی قاري نجیب وایي کله چې ده د لومړي ځل لپاره عکس اخیسته، نو هغه صندوقي کمرې وې چې تور او سپین عکس به یې اخیسته. بیا به کله عکس سم راغلی و، کله به دومره خیره وو چې د پیژندلو به نه وو.
په خو خود سه وو چې دغه پیشرفته کیمرې نه ولې او هغه صندوقي کیمرې ولې چې د سې په ولرګي به لګیدلې وي، نو کله به د چا کې سیسته نو هغه فنکار به دغه لاس په دې لسونه کې د سر راننه سه. زما خپل خیادی کې چې کله ماشوم ما او د تذکیرې لپاره مې عکس خک نو زی چې هر څه مستقیم و درن ځان لپاره کله به چې د صندوق ته ورغه او لاس په لسونه کې ورک، نو ما به د فکر کو چې یا سر یا وچل یا مثال پوزه سترګ رانه راکښه ما به ځان وخوراو. نو هغه به چې هغه به ما ته ویل چې یاره ته د سیم په خوا کېږه او د سیم مستقیم ودرېږه، تا سره زمونږ کار نشه، ټول کار په همدې لسوڼي په همدې صندوق او د عکس کېده. نو بالاخره هغه عکس به بیا واخیستل شو. ډېرې خامیانې همدا ویلې چې یو خو به عکس خیره راته او بل چې څو نظر به د عکس په کار او په هغه وخت به درته عکس نه درکوه. ځینې وخت به داسې هم راتلل چې مثال نن به درته عکس واخسته بیا برته یو پرزه درکړ، ته به ویل چې دونه وخت پس راشه. نو چې کله به راغلل دوه ورځ درې ورځې ټال ټیل ماټیل کې بیا چې کله به راورسېد هغه به هم کله پاک شوی و عکس، کله به نو پاک شوی بیا به درته دوبارې لسر نه نوې وخت درکو. دغه یو نو ستونزه او مشکلات ول چې په خاني د صندوقو کیمرو کې لیدل کېدل.
عکس یو لغو شیانو څخه دی چې تیرې خاطرې، تیر یادونه او تیرې افسانې دیار وګړي په زړه او ذهن کې بیا بیا تازه کوي. د وردګو اوسنکی مجید وایي چې د پخوانیو عکسونو په لیدلو سره مو که چیرې په څیره کې مثبت تغییر راغلی وي نو خوشحاله کیږو، خو که مړاوي شوي یو نو روښانه خبره ده چې خوابدي کیږو. هغه انځور ته ځکه ارزښت ورکوي چې وایي تیر ژوند یې ایرېدلو ته نه پرېږدي.
کمره خو که اوس موږ په اوس وخت کې فکر ورته وکړو، واقعا هم چې یو د هغو څیزونو څخه ده یا د هغو حالاتو څخه ده چې موږ ډېر نږدې کوي یو بل ته. او عکس هم همداشان، موږ که چېرته عکسونو ته لاړ شو یا هم د عکسونو البوم ته لاړ شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره، د هغه تیرو یادونو سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپلو دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته به وړي. تیر هغه خاطرات به موږ ته راژوندي کوي چې ډیری وخت زموږ د ذهن څخه وتلي وي، خو د هغه عکس په لیدو هغه بیرته یو نوې بڼه اخلي او موږ ته به ډیر جالب هم ښکارېږي بعضې وخت. او ډیر داسې خاطرات هم دي چې د عکسو په لیدلو سره سړی ته هغه درد ورکوي چې په هغه وخت کې چې تا هغه عکس اخیستی وي، د هغه عکس په اخیستلو په وخت کې، یعنی تا غوښتي وي چې دا درد زه وساتم یو وخت کې چې زه د هغې په لیدو سره وکولای شم هغه تیر ژوند زه خپلو سترګو ته راولم، خپل یاد ته یې راولم چې په ما باندې څه تیر شوي دي. زه یوه وړوکې خاطره د خپل ژوند تاسو ته غواړم ووایم. په هغې وخت کې د ما خپل عکسونه دي چې زه نوی کابل ښار ته راغلی وم او د کابل ښار د اوس بڼې سه یې ډېر تغییر درلودله. اوس چې زه هغه عکس ګورم او زما هغه ژوند ګورم او اوس حالت ته او د کابل د اوس جمع جوش د هغې وخت سره پرتله کوم، واقعا هم چې څو کاله وړاندې بیرته هغه شاته وړي او د خپل ژوند هغه کیسې راته یادیږي چې په هغې وخت کې واقعا هم ماته به ډېره دردونکې وي چې زه ورسره مخامخ وم. خو په ټوله کې زما په اند عکس تیر نړۍ ته بیول دي، تیر ژوند ته یو ځل سر ورښکاره کول دي. عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې په افغانستان کې کیمرا، عکس او عکاسي د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وشي کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل دسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل دسم ندی لاخوں میں قتل دسم ندی Thank you.
کدی خدای بولم توبه می دا کدی خدای بولم توبه می دا کدی خدای بولم توبه می دا زین قصه ساده بنیا دم ندی لاخم قتل در قسم دی لاخم قتل در قسم دی چما نیک مسکا کوی کوی چما و نیک مسکا کوی کوی چما و نیک مسکا کوی زبلے ونے